درنو اوریدونکو السلام علیکم. لمړی د دې سات خبرونه واوري. هند وای په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره 15 ټنه خوراکي مواد د هیواد ته واستول. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د هند باندنوي چارو وزیر اس جی شنکر له خپل سیال د طالبانو له باندنوي چارو وزیر امیر خان متقی سره پرون دوشنبه په ټلیفوني خبرو کې هم داراز بنه وکړه چې نوري روغتیایي مرستې به هم له افغانستان سره وشي. د راپور لمخې هند په سیمه کې لومړنی هیواد دی چې د زلزله ځپلو لپاره افغانستان ته مرستې لیږي. چین هم نن سه شنبه اعلان وکړ چې چمتو دی د زلزلې له زیانمن شویو سره مرسته وکړي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی د کېدونکو مرستو د څرنګوالي یادونه ونه کړه، خو یوازې دومره وویل چې چین چمتو دی چې له افغانستان سره د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په وینا د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لشتر لشه شل تنه مړه او نږدې زر نور ټپیان دي. د زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی، د افغانستان شمالي ولایتونه په تیره بلخ او سمنګان ولړزول او ټکانونه یې ان په کابل او نورو ولایتونو کې هم احساس شول. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ له پاکستان څخه نږدې 14,000 افغان کډوال چې له هغه هیواد استل شوي وو بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو د عالي کمیسون د دارالانشا د نویو شمیرو له مخې د دغو نویو ستنو شویو ډیره برخه یعنی نږدې 9,000 پر تورخم راوښتي دي. نور څه کم 14,000 د کندهار د سپین بولدک او نږدې 10,000 تنه د هلمند د بهرامچیل لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو لړۍ وروسته له هغه تیزه شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورند د کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره لوی لارې یوازې د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانیستي چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي. یو بل ډله هغه افغانان چې لمخ کې په جرمني کې منل شوی نن سه شنبه په یو مسافر وړونکو الوتکه کې د اسلام آباد له هوایي ډګر څخه د جرمني په لور روان شول. دا افغانان چې شمیره نه ده شودل شوی لمړی د ترکیه استانبول او له هغه ځای د جرمني هانوور ښار ته رسیږي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې لمیاشتو او کلونو راهیسي جرمني ته د تلو انتظار باسي. د اسرائیل صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د هغو 15 فلسطینیانو مړی یې چې اسرائیل ورسپارلی وو پر غزه ترانګي د واکمنې حماس ډلې چارواکو ته تسلیم کړی دی. د دې کمیټې وی بیان دی وویل اسرائیل دغه مړی پرون دوشنبه یو ورځ وروسته له هغه ورسپارل چې دوی د یرغمل شویو درې اسرائیلیانو د مړو پاتې شونی ترلاسه کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوی موافقه لمخې اسرائیل د هر مړ شوی یرغمل د پاتې شونو د ترلاسه کولو په بدل کې په غزه کې د وژل شویو 15 کسانو مړی یا د مړو پاتې شونی فلسطینی لوري ته ورکوي. د اسرائیلي سرچینو په وینا د اتو یرغمل شویو جسدونه لا هم په غزه کې دي. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه نه په 15 وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. افغان لوبډله به د پنجشنبه په ورځ د ایران سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشر لوبډلې تیره اونۍ د آسیایي جام لوبو اتلولي وګټله. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په پاکستان کې تر فشار لاندې افغان خبريالان له دریم ګړو هیوادونو غواړي چې له دې هیواده وباسي. د افغانستان د شمال د وروستۍ زلزلې د مرجو بلوشمیر زیات شوی.
نږدې 965 تنه هیوادوال متپیان شوي دي. همدارنګه 8 تنه هیوادوال مخپل ژوند له لاسه ورکړی او په شهادت رسیدلی دي.
سیف دی چلډرن وایي د زلزله ځپلو سیمو ماشومان سخت وېرېدلي. د تورخم دواړو خواو ته بند پاتې کسان له کړاوونو سره مخامخ دي.
کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې او کله چې موږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده.
تردی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو حکومت وای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د نوومبر د درېمې نیټې د زلزلې په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویندوی رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې ویلي چې د مړو شمیر 21 او د ټپیانو شمیر له 800 زیات شوی دی. نوموړي همداراز ویلي چې په ټپیانو کې د 25 تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د بلخ او سمنګان ولایتونو یو شمیر زلزله ځپلي بیا وایي کورونه یې نړېدلي او اوسمهال بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بلخ او سمنګان کې د دوشنبه د ورځې سهار وختي د نومبر 3 په ځای وخت 1 بجې شدیدې زلزلې د تلفاتو په اړه لا هم بیلابل ارقام خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي چې د مړو شمیر 22 او د ټپیانو شمیر له 900 زیات شوی دی. د دې وزارت وایي شرافت زمان نن سه شنبه د نومبر 4 په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې زیات تلفات په بلخ او سمنګان کې رامنځته شوی دی.
د دوه ورځو د ژغورنې عملیاتو په جریان کې مڅومره نهایي ارقام چې له موږ سره شریک شوي دي، نږدې 905 تنه هیوادوال مټپیان شوي دي. همدارنګه 20 تنه هیوادوال خپل ژوند له لاسه ورکړی او په شهادت رسیدلي دي. له بده مرغه چې په دغه ټپیانو کې نږدې 413 شاوخوا یې په سمنګان ولایت کې، همدارنګه د 435 په شاوخوا کې په بلخ ولایت کې ټپیانو شتون درلود.
نوموړي ویلي دغه راز بغلان او سرپل ولایتونو کې یو تن مړ شوی دی. پنځه دېرش نور ټپیان او په کندوز او جوزجان کې 18 تنه ټپیان شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان یوسف حماد رسنیو ته پاستول یو غږیز بیان کې ویلي و چې د 25 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. پرون دوشنبه د نومبر په 3 بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی و چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې له امله 40 کسان مړه او 945 نور ټپیان شوي دي. اوچا ویلي و چې په بلخ کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړه شوي. په داسې حال کې چې په بلخ کې 614 کسان او په سمنګان کې 399 نور ټپیان شوي دي. په بیان کې دا هم راغلي و چې ښایي د ارزونو په دوام د مړو شمیر لوړ شي. که څه هم دغه زلزلې له امله په شمالي ولایت بدخشان کې د اوختو زیانونو په اړه تازه اڅنه دی ویل شوی، خو د شنبې په ورځ د نومبر 3 د دې ولایت د شهر بزرګ ولسوال مولوی عبدالرشید رشاد طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت رادیو ته ویلي و چې په دې ولسوالۍ کې په چوګانی سیمه کې د زلزلې له امله 800 کورونه په بشپړ یا هم په نسبي ډول زیانمن شوي، خو نوموړي دغلته د سر د زیان په اړه څه نه ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم له پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي و چې د دې ولایت د تشکان ولسوالۍ په مرکز کې 100 کورونه ویجاړ او زیانمن شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان ولایتونو یو شمیر زلزله ځپلي بیا وایي کورونه نړېدلي او اوسمهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د بلخ ولایت د شلګرد ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
زمون کور په کې وران شو او هیڅ شی نه دی پاتې. شپه بیا باندې په سړک کړه او ما مې په باندې پښېدا شوې او دلته په ډاکې پراتی یو او 13 شپه مونږ ماشومان سره په یخنۍ کې تیر کړې ده. سره به د عجل مرستې وشي دي. سرپناه مسله ډېره مهمه ده. کی خوراک نشته او اوبه نشته. دغه ستونزې دي. هر څه له منځه تللې دي. یوازې مونږ نه ټول کړی هم چې نړېدلې هر کور کې اوبه لټاپیانو شهیدان شته دي.
د سمنګان د خلم ولسوالۍ یو اوسیدونکي مولوی سید رحمان ازادي راډیو سره په خبرو کې لسیانمنو سره د مرستو غوښتنه وکړه.
دلته اویا یا اتیا کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. زمین شوي کسان ډېر بې وزله دي. دوی یوازې د انارو د باغونو ګټې ته ناست دي او له بده مرغه سږ کال یې انارو هم هغسې سیزن ونه کړو او اوس پرې دا آفت راغی. نو زموږ غوښتنه له حکومته دا ده چې هر څه عاجل باید د خلکو ته رسیدنه وشي او له دوی سره مرستې وشي.
د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان یوسف حماد بیا ویلي چې له زیانمنو کورنیو سره مرستې پیل شوي. دا زلزله دوشنبه د نومبر په 3 سهار وختي رامنځته شوه. د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.3 درجې یاد کړي او ویلي دي چې مرکز یې د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. دا په روان میلادي کال کې دوهم مرګون یو شدیده زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د 13 اگست میاشتې په 1.3 د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپه چې لامل یې د رسمي شمیرو له مخې له 2200 ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیانو. دغه راز سلګونه کسان بې کوره شول چې لا هم ګڼ شمېر اغېزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تېروي.
لبل خود ماشمانو ده ساتن سازمان یا سیف ده چلرن وی ده افغانستان پر شمالی ولایتونو که ورستوی زوروری زلزله ماشمان سخت بیرولی دی. ده سازمان پرون په یو راپور که ویلی چه زیانمنو سیمو تای روختیایی دلی استولی دی. په همدې حال کې د سمنګان او بلخ ولایتونو یو شمېر زلزله ځپلي کورنۍ او ماشومان وایي د زلزلې ټکانونه خورا قوي وو او سخته بیره خپره کړې ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د سمنګان ولایت اوسیدونکي دیارلس کلنه نادیا فیضی وایي د وروستۍ زلزلې پر مهال سخته ویرې واخیسته. هغې نن د نومبر څلورم ازادي راډیو ته وویل چې آن له تېرې ورځې راهیسې د ویرې له امله خپل ښوونځي ته لا نه ده تللې. د بلخ د مزار شریف خار یو دولس کلنه اوسیدونکې مهسا هم ورته کیسه لري.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی وحشت زده بودیم. کلگی چغ میزد، برق هم نبود و تاریکی ما، چون که من خودم چه قسم بیرون برآمدم، مادرم چغ میزد و بیادرکای خورد و از خانه میکشید. دیگه تا صبح در بیرون بودیم که میفتیم پس لرزه باز نشه.
در همدې ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالرسول هم وویل چې وروستۍ زلزلې د دوی ماشومان سخت ویرولی دي.
ډېر وویرېدو، په ځانګړي ډول ماشومان. دوی دومره سخت ویرېدلي وو لکه سخته تبه چې پرې راغلې وي. وروسته چې زلزله ختمه هم شوه، دوی ویرېدل او ویلې چې موږ په غېږ کې ونیسو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق صاحب د چرلینډ هم په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ماشومان سخت ویرولي. د صندوق د دوشنبه په ورځ د نومبر دریمه په افغانستان کې د سیب د چرلن د پروګرامونو د پراختیا او ملاتړ د برخې د مدیرې سمیره رحمان له قوله لیکلي، ماشومان سخت ویرېدلي ځکه دوی یوې بلې قوي زلزلې نیمه شپه له کوره تېښتې ته اړ کړل. نوموړي خبرداری ورکړی چې د ماشومانو په رواني روغتیا د دې زلزلې اغېز سمدستي دی او دا چې ژمی په رارسېدو دی او وار له مخه زرګونه ماشومان په خیمو کې له واورې او بارانونو سره مخ دي. سیب د چرلن ویلي اغېزمنو سیمو ته بیړني روغتیایي ټیمونه لیږلي او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د نومبر په درېمه دغه نسبتاً زورورې زلزلې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مرګ ژوبله او ویجاړۍ رامنځته کړې. بلخ او سمنګان هغه ولایتونه یاد شوي چې تر نورو ډېر ځپل شوي، خو بغلان، کندوز او بدخشان هم د دې زلزلې له امله اغېزمن شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي چې په دې زلزلو کې 20 کسان مړه شوي او 955 نور ټپیان شوي. د ماشومانو د ساتنې صندوق صاحب د چرلن له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې له سختې زلزلې وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو د خرابېدونکي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې وروستۍ زلزلې په دې هېواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ بحران لا پسې زیات کړی. دغه صندوق ویلي وو په زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره له 15 کلونو کم عمره ماشومان او امیدوار او شیدې ورکوونکي مېرمنې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د روان کال د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ کونړ، نورستان، ننګرهار او لغمان کې مرګونی زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. دغه راز په دې زلزله کې شاوخوا 700 کورونه هم ویجاړ شول. ملګرو ملتونو ویلي وو چې د قربانیانو په منځ کې 750 ماشومان وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبخالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. په پاکستان کې ډیری یو شمېر افغان خبریالان چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د کیسونو پړاوونه ژر بشپړ او له دې هیواده یې وباسي. څو تنو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل په تېره یوه اونۍ کې د پولیسو نیول او ځورول ډېر شوي او دوی ویره لري چې له دې هېواده به وایستل شي. دا خبریالان همداراز وایي چې د پاکستان حکومت یې ویزې نه ورتمدیدوي او دا مهال بې اسناده دي. جزئیات په دې راپور کې.
وای پاکستانی پولیس لدوی ویزه غواړي داسې مهال چې په خبره یې د ویزو تمدید په خپله د پاکستان حکومت بند کړی دی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
خبر اعلان کی بنجار شوی یو بیتره بدستی دی دی دلته راغلی دی او دوی کبیته ورسته کی یو سم دزی او ته بدی د دې واه شوی نو دغه لنجې شته دي تشکیلونه شته دي مشکلات شته دي نو په هغه ورځ پولیس راځي او موږ د کورونا هم تلاشي کوي فقط ویزه غواړي چې ویزه مخپله دولت بند کړی دی خبریالانو ته.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاد کړې و خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبریالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتي افغان خبريالي د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
حتی با شهروندهای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی خبلادی و گلو تامر کرده چه موگ افغانان سر ده هیچ دول معامله لکه دو گر کرده کول یا ده پیسو بدلول نکوی. د پاکستان افغانانو ته په لوی زندان بدل کړی. تر څنګ یې هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیاتو ستونزو سره مخ یو. هغه خوراکي توکي نشو رانیولی. دا وضعیت خبرانو لپاره بیخي بد دی ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشتي یو افغان خبریال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خودمو درست گشت گزار کردن نمیده چون اینا میگن شما غیر قانونی سی
لکور به هر هیچ و تلینش زکا و ایتاس و ناقانون هی دیو رازو که خوبیش دی کور که بندیانی و دا چه دا دوارو هیوادونو ترمنز علی که ترینگلی شوی پا مکردوالوی سخت فشارونا راوستی دی.
پاکستان دا اکتوبر پر نهمه پا کابل و پکتیکا که هوایی بریدونه در سر اکلل چه ملکی افغانانو تا هم پکی مرکزوب لوا وخت. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقض وباله د غچ اخیستنې په پاره د اکتوبر په 11مه د ډیوران د کرخي په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي مورچلو بریدونه وکړل چې په پایله کې د وړ وړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شول. دواړو خواوو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استنبول کې په دوام سره سلا شول. ټاکل شوی چې د دواړو لوریو د پلاو ترمنځ تلوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روان نومبر میاشتې په شپږمه نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان داسې مهال له خپل تریخ ژونده شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ، د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خپور شوی و خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر بیازلی واکمنۍ او د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبریالانو سازمان RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپټمبر لومړی پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر دیګ چینی د 84 کلونو په عمر مړ شو. دیګ چینی په 2001 میلادي کال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر ضد د امریکا د حملې په مهال د دغه هیواد د ولسمشر مرستیالو نوریاس نوری په اړه نور تفصیل دراوروي.
د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر دیک چینی د 84 کلنۍ په عمر مړ شو. نوموړی د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش د جمهوري ریاست په 2 دورو کې چې لومړی پر افغانستان او عراق له پوځي حملو سره مله و د هغه د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. پر امریکا د 2000 لوملی انکال د سپتمبر دی یو لسمیل تر روسی بریدونو ورسته واشنگتن په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په نوم جګړه پیل کړه. دوه کاله وروسته په 2003 د عراق د پخوانی ولسمشر صدام حسین د رژیم د نسکورولو لپاره هغه هیواد ته ځواکونه واستول. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې ډېری داسې انګیري چې د چین د دې خلاف چې په دودیز ډول د یوه مرستیال ولسمشر په توګه رول زیات مهم نه و، د پردې تر شا یې د یوه پیاوړي ځواک په توګه رول ولوباوه. د چین چې په کین اړخو سیاستوالو کې ښه نوم نه درلود، د خپل عمر په وروستیو کې دغه وضعیت هغه مهال بدل کړ چې نوموړي په 2023 کال کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ له بریا سره په ښکاره مخالفت وکړ. د چینی لور لیز چینی چې په خوای په کانګرس کې دی وای منګ استازیتوب کاوه ویل چې جمهوریپال پلاری د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ سیالې ډیموکراتې کاملا هارس ته رایه ورکړې وه. په هغه اعلامیه کې چې د چینی د کورنۍ لخوا خپره شوې ویل شوي چې نوموړي د تنفسي او د زړه او رګونو د ناروغیو د پیچلتیاو له امله سا ورکړه. دیکچینی مخکې له دې چې د پخواني ولسمشر جورج بوش د مرستیال په توګه دنده پیل کړه، د امریکا د کانګرس د غړي او دفاع وزیر او همداراز د 2002 او 2009 کلونو ترمنځ دوه دورې د شپږڅلوېښتم مرستیال ولسمشر په توګه دندې ترسره کړې دي.
د تورخم دواړو خواوو ته ایثار شویو مسافرو ویلی دی چې له جدي ستونزو سره مخامختی او دا چې دا لاره باید په بشپړ ډول د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شي. په دوی کې یو اړخ ته د مسافر او بل اړخ ته ګڼې کډوالي کورنۍ دي چې یو بل اړخ ته د اوښتو انتظار کوي. د موضوع تفصیل واورئ.
یو افغان مېرمن چې خپل ناروغه مور یې پیښور ته د تګ په هیله له لوګره تر تورخمه را رسولې او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. هغه چې نغ والی نومې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما مور له سمودې رئیس ناروغه ده. ډاکټر مخکې مونږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بیرته راشي. کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې، زه او ورور مې مور تورخم ته بوتلو. خو کله چې مونږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده. که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاصه شي، مونږ نشو کولی بیرته راشو.
د تورخم خارګوټي او اوسیدونکي غفور په سیمه کې د خلکو د ګڼې ګڼې او د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر شلو ورځو کې په تورخم کې ډېر شمېر بیړني ناروغان بند پاتې دي. دوی ډېر بېوزله دي او دلته د استوګنې ځایونه هم نه لري. دوی له میمنې، فاریاب، سمنګان، بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي او په لاره کې ډېر لګښتونه هم کړي دي.
که څومره تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د وختو لپاره پرانستې ده، خو بلې غاړې ته ایثار یو شمېر افغان کډوال وایي د ګڼې ګوڼې او د اسنادو د څېړنې د ځنډ له امله له څو ورځو راهیسې د جمرود په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي. یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته وویل
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت. تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جایی نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
د راپورونو له مخې د کډوالو او مسافرو سربیره دواړو لور یو ته په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخه مالي زیان نه اړولي. د کرخې د دواړو لور یو سوداګرو له پاکستان غوښتي چې د غلار د سم دستي پرانیزي او سوداګریزي راکړې ورکړې ته اجازه ورکړي. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانیسته چې په جبري ډول خپل وطن ته ستول کیږي. په تورخم کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د نومبر 3 د کډوالو د سنولو لپاره دروازه پرانیسته ده، خو هیڅ چاته پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې پورس په خپل ایکسپانه لیکلي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وښتي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم تر څنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یو ورځ 10,200 ډیر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خبره شوې ویلي و چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوی او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي و چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوي نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوي وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د ده په خبره دا خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي.
له پاکستان او ایران افغان ستان شوی یو شمیر کډوال وای د خړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. دوی آزادی رادیو ته په خبرو کې ویل بیرنه یو بشری مرستو ته اړتیا لري. دا په رسال کې چې تازه درې افغان کډوال ماشومان چې د خپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو په محل بند پاتې وو، د لوشي او سړی حواله عمله کندهار ته رسیدو وروسته په کمپ کې مړه شوي دي.
نتلی نفقی اولاد خور پر رکبینی شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به من کار بده لقمه نانی بدی که من بخورده اولادا خو کنم نم نمیگذارم.
در هرات ولایتی و اوسیدون که او پرسینگارتون و در طالبان و در حکومت در امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا در بندیز لگول و مخکی در دره و سینگارتون و در کلا سالونون و مشروع چه وز نیوازی دا بلکه به خبره دولس نورې ښځینه کارکوونکې که هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ادا کوي چې د ارایشګرۍ له امله یې حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي سوې ده.
یو ځل مې په همدې اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ایښی و چې امره بالمعروف کسان راغلل، اووه شپې یې بندي کړی وم، بیا په دوهم ځل د شپږو ورځو لپاره یوړم او سزا یې راکړه. په درېیم ځل چې ارایشګاه ته تلم او پیرودونکي مې راتلې، بیا دوی راغلل او څوارلس شپې یې بندي او جزا یې کړم. درې ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولی شم چې پیرودونکي مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زخته زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصاً اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره
د فراه ولایت یو اوسیدونکی او سینګارګره چې په خبره یې له تیرو اوو کلونو راهیسې له پنځلس نورو میرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو، اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
هر وقتی که این محدودیت ها شده طالب ها محدودیت گذاشتن سالون ها ما کلا بند شده.
لغا وقتا چه طالبان و محدودیت و لگه و از موک سالون پا بشپر دول بند شو فعلا موک طول بیکاره یو. موک سر دولس خزی وی چه طول ایدخ بلو کورنی و نفقه گرتون که وی اوس چه طول بیکاره یو جوان سخت زیاد سخت شوی دی. دا اوس چه موک لکم و شرایط و سر مخ یو کاملا نهیلی شوی یو.
خو پا کابل که زین سینگارگر میرمنی وای چه دخ بلو کورنی و ده نفقه گرتلو لپاره ده طول و خطرونو پا منلو او په پټه مجبور دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې ښارې وی اوسیدونکي او سینګارګرې تمنا چې په دې برخه کې له شلو زیاتو کلونو تجربه لري، ازادي راډیو ته وویل چې د خپل کار له امله له ویرې او تهدید سره مخ ده.
وخت سالونو ما باز بود، می تانستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم. دیگه آل فیلن بر ما
هغه وخت چې زموږ سالون پرانیستی و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولی شول. اوس خو لومړی کار نشو کولی، که یې وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو، ځکه چې موږ فعلا د دولت یعنی طالبانو د قانون خلاف و په کور کې په پټه کار کوو. په خورا سره شاوخوا پنځلس نورو نجونو او ښځو هم کار کوو، خو اوس ویریږي کار نشي کولی. زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله د یو حکم له مخې په 2023 تم کال کې د خزینه ارایشګرو فعالیتونه بند کړل او سینګارتونونه یې ور وتړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخواني ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پرېکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پرېکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 2000 سینګارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 50,000 میرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سینګارګرو میرمنو نه دی، بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړي دي. افغان ښځې له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محروم دي، چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هېڅ بدلون پکې نه دی راوستی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په اووم څپرکي لسم لوست دی. د یو سلو دیارلسمې څپې څخه پیل تر یو سلو پنځه ویشتمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په تېر لوست کښې هم لوستي وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یوه ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځان ته ځانګړي الکترونونه لري چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کېدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش شي، بدلون وکړي یا هم منځته راشي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تېرونکي او د نه تېرونکو موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولی شو چې دوه ډوله اجسام وپېژنو، یعنی پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تېرونکي دي، د برېښنا نه تېرونکي دي چې هغه آیک بلل کېږي، بل د برېښنا تېرونکي چې هادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تېرونکي یا هم آیک جسمونه، هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هېڅ صورت سره نشي تېرېدلی. اوس لکه د بېلګې په توګه چېرې موږ تاسو وایي ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې ته خپله یو آیک جسم ده د برېښنا جریان نه تېروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې ده هم یو آیک جسم ده د برېښنا تېرونکي نه، د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تېروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تېروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو، چې هغه بیا د برېښنا تېرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تېرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي. دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان څه شي کېږي، تېرېږي، یعنې د برېښنا تېرونکو جسمونو په نوم سره هم یادېږي. خو دغه د برېښنا تېرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشلی شو. یو لومړنی ډول یې تېرونکي دي، هغه ډول تېرونکي جسمونه یا برېښنا تېرونکي هادي جسمونه چې هغوی آزاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولی شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تېر کړي. دویم ډول برېښنا تېرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا بیا کولی شي چې د برېښنا جریان د ویلې کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپل ځان څخه تېر کړي. دا ډول تېرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي، هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپل ځان څخه د تېرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تېرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شو، یعنی دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادېږي. لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت، یعنی که چېرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تېر کړو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مثبت آینونه یعنی سوډیم کلورایډ چې سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي، د سوډیم چې ده په مثبت آینونو او کلورین چې ده په منفي آینونو باندې څه کېږي، تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تېرېږي او برېښنا جریان نه تېرېږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تېرولی شي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا څه شي کېږي، زیاته د خپل ځانه تېروي یا عبور کوي. او درېیم بیا یو تودوخه ده، یو عامل یې چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتېږي.
مسلرم د هسته د مثبت چارجونو زیاتوالی دی چې موږ تاسو وایو کچیر د هسته هغه مثبت چارجونه زیاتیږي د دوی هغه تیرونکو په برېښنایي تیروتنې منفي رول کېدای سي چې ولوبوي. دا هغه څو مهم عوامل دي چې د برېښنا د تیرېدلو لپاره مهم دي. یو ورځو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات موږ تاسو په تیر لوست کې هم لوستي وو چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل، یا هم د قسمه مثبت چارج زیاتېدل او د خنثا اټوم خپل په مثبت آیون بدلېدل او منفي آیون په خنثا اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه وو. او ریډکشن یا ریډکس تعاملات چې هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون اخیستل وو، یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېده. د قسمه چارج مثبت چارج ټیټېدل ته ریډکشن ویل کېده. اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خنثا اټوم څخه په د خنثا اټوم په منفي آیون بدلول او مثبت آیون په خنثا اټوم بدلول عبارت ته ریډکشن څخه. دا هغه تعاملات چې په هغوی کې د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه سرته رسېدلې دي. تاسو وینئ په دې ځای کې کاربن او اکسیجن موږ او تاسو وینو چې د یو له بل سره څه کوي تعامل کوي. په دې ځای کې موږ او تاسو کاربن وینو او اکسیجن وینو چې د چا له نظره خنثا دي، خو د کاربن چارج ټیټ دی. خو د تعامل څخه وروسته موږ او تاسو ګورو چې کاربن چارج د مثبت دوه شوی ده، یعنی چارج زیات شوی ده، نو دی چې څو اکسیدیشن سو. او په همدې ترتیب سره دلته او اکسیجن چې د چا له نظر دته خنثا و، خو تاسو ګورئ د تعامل څخه وروسته چې کاربن ډای اکسایډ مرکب کې وینو د چارج منفي دوه شوی ده، یعنی د چارج څو دلته کم سو. موږ او تاسو وایو چې دلته دی چې څو ریډکس دغه تعامل چې دی د ریډکشن تعامل دی. په دوام تعامل کې موږ او تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي، دواړه وینو چې د چا له نظره خنثا دي، خو د تعامل څخه وروسته په فاسفن مواد کې موږ او تاسو وینو چې دی اکسیدایز شوی دي. د دواړو چارجونو چې سوی دي زیات شوی، خنثا په منفي آیون باندې تبدیل شوی دي او په همدې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل شوی دي. چې موږ او تاسو وایو دلته دا تعامل چې شوی دی اکسیدایز شوی دي. او په همدې ترتیب داسې نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی. په دې تعامل کې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته بیا نن ریډکس دی. دا بیا هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکې اجرا کیږي. چې وینو د کلسیم هم هغومره چارج دی، برومین هم هغومره چارج دی، د دوی په چارجونو کې د سوډیم هغومره چارج دی، د برومین ده هیڅ تغییر او بدلون نه دی پکې راغلی. نو موږ او تاسو وایو چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل تر سره سوي دي، چې دا نن ریډکس تعامل بلل کیږي. لازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې چې اکسیدیشن او ریډکشن او آیک او هادي جسمونه موږ او تاسو پیژندل، د کیمیاوي برېښنایي پایل پیژنو چې دا څه ته ویل کیږي. کیمیاوي برېښنایي پایل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برېښنایي انرژي بیا بیرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي. چې دغه ډول پایلونه چې د عمومي توګه موږ او تاسو کولای شو چې په دوه ډوله سره، چې یو هم د ګلوانی او بل هم د الکترولیز څخه عبارت دی. د ګلوانی فایل چې د ګران زده کوونکو موږ او تاسو وایو چې د ګلوانی فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت چې خپل یو کیمیاوي انرژي کولای شي چې په برېښنایي انرژي باندې تبدیل کړي، او هغه فایل چې خپل یو برېښنایي انرژي بیرته کولای شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي عبارت الکترولیز د لوښي د فایل څخه دی. چې تاسو په همدې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم ویل چې په دې ډول فایلونه کښې کېدای سي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات ترسره سي. او الکترولیت بیا که چیرې وپېژنو، الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونه پکښې ایښودل کېږي عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښ څخه دي. چې دغه الکترولیت چې د لوښ چې د خپله الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنې د مالګې له جملې څخه هم شمېرل کېږي، چې یو الکترود ده. الکترود بیا انود او کتود برخې درلودونکي د الکترود هغه فلزي مله ده چې خپله الکترولیت پکښې ایښودل کېږي. چې دې ته موږ او تاسو وایي دا یا هم دې د په الکترولیت لوښي کې ایښودل کېږي. او په همدې ترتیب سره دوی په دوه ډوله، یو انود او بل کتود. چې انود یې موږ او تاسو وویل چې مثبت الکترود ته انود ویل کېږي، او هغه منفي آیون ده چې خپله په انود کښې جذبېږي او د انیون په نوم سره یادېږي. خو کتود چې ده هم موږ او تاسو وایي چې د الکترود هم چې یو فلزي مله وه، د که الکترود هغه مثبت منفی الکترودونه ته کتود ویل کیږي او هغه مثبت آیون چې خپل کتود پکښې چش کیږي جذبیږي د کتیون په نوم سره یادیږي. از د کون کو راځو مو را تاسو یو هم د هغه ګلوانی فایل څخه یو فام دی ترتیب کولای سو چې په لنډ ډول داسې ووایو چې مو را تاسو خپل د ګلوانی فایل چې ده د هغه بنسټیزو فکتورونو څخه چې یو هم د مالګې د فایل لرونکو فایل دی چې دا هم د ګلوانی د فایل د پارامترونو کې کېدای سي چې انود کینی لوري ته او کتود شی لوري ته وښودل سي او هر نیم فایل چې ده یو نیمګړی تعامل پورې اړه لري او په هر نیم یو فایل کې یو الکترولیت او الکترولیت محلول همخا شتون لري. یعنی کچیر مورا تاسو دی د اجزاو لپلو لبیل ابیل فازونه څخه او ویشو دوی چې د عمودی الیک په واسطه یو لبل څخه چې شکیږي جلا کیږي او مالګین پول چې د خپل په دوو عمودی خطونو په واسطه سره کولای شي چې په موازی ډول سره وټاکل شي. د مالګې د پول چې د خپل د وخت په تیرېدو سره د مورا تاسو مخکې ویل چې د فایل کینه خواته یعنی د کچیرو ګورو زنګ مثبت آیونونه او شی خوا کې د مجلات سلفر اکساید منفی دوا پر سلور منفی آینونه ټولیږي او د دې چارجونو چې د حرکت مخنیوي کوي چې د دې چارجونو د خونسا کول لپاره د مالګې د پل څخه باید شو سي ګټه واخیستل سي او یا هم استفاده وسي. چې ګرانو زده کوونکو هر الکترود چې د خپل د پوتانشیل په جلا جلا توګه کېدای سي چې شو سي وټاکل سي او تر هغه وخته پورې سي د مادې بدلونونه تحولات وڅېړل سي. دا لازم نه ده چې د هر الکترود پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې موږ تاسو په پوره ډول پوسو راځو د فایل محرکه قوه باندې بحث کوو. چې د فایل په محرکې قوه کې موږ تاسو وایي وایي په یو فایل کې د دوو الکترودونو ترمنځ پوتانشیل هغه عظمی توپیر چې د فایل د محرک قوې په نوم سره یادیږي. چې دغه د یو فایل محرک قوه د انود او کتود د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه عبارت دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ تاسو وینو چې د فایل یو محرک قوه مساوي کیږي د انود او د کتود هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتود د مجموعې څخه عبارت ته. چې موږ تاسو په همدې ترتیب وایي چې دا د فایل محرک قوه ده او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چارج د لیږدولو لپاره ترسره سوی کار بیا په هغه صورت کې موږ تاسو وایي چې ډبلیو مساوي کیږي ایف ضرب دلتا وی سره. چې دلته موږ تاسو ایف هغه د فرادي د لیږدول سوی قوه ده او په همدې ترتیب سره ډبلیو چې د ترسره سوی کار دی او دلتا خو دلتا او وی لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال د یو فایل محرک قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه انود کښې کتود کښې او محرک قوه که الف او بی سوی ده. دوام د هایدروجن ټاکل الکترو ولتاج منل خپله یو الف یو بی دوه او سلور قیمت یې مساوي دی څو قیمت منل شوی دی. دریم هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تیرېدی سي په څو نوم سره یادیږي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاست. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون دولسم ټولګي لسم لوست را خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکولونه، چې ستاسو د کتاب د 121 صفې څخه پیل تر 114 صفې پورې به دوام ولري، چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون. تاسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پیژنو. که چیرې تاسو متوجه اوسی موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې الکایل هلایدونه وا چې خپل الکایل هلایدونه د هایدروکاربونونو هلوجنی مشتقات د جملې څخه شمیرل کېدله چې خپل د هلوجنونو په واسطه سره د هایدروکاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویز له امله یا هم د تعویز کولو له امله چې کېدله منځته راتلله. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پېژنو چې خپله الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کېږي چې خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري چې دا خپله د الکولو په نوم سره هم یادولی سو. او خپل الکول چې د خپله یو عربي کلمه ده چې معنا یې خپله د شرابو جوهر معنی د شرابو جوهر ده چې خپله د الکولونه چې دي د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمیرل کېږي چې هم د یو او یا د یو څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شي. په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو چې عمومي فورمول یې خپله مساوي ده په آر یا رادیکل رابطه او همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن سره چې آر کیدای شي یا هم د الکایل پاتیشنی یا هم د نارمل یا هم منشاب زنجیر لرولو سره الکین الکاینل یا هم دوګونی او یا هم درېګونی اړیکې چې شکړي د اروماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړې کړي چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسلې لومړی او ساده مرکب چې د هغه د میتانول په نوم سره یادیږي. دو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو الکولونه وپېژندل رازو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کېږي. الکولونه چې دي خپله د کاربون د اټومونو د شمیر پر بنسټ چې خپله د کاربینول ګروپ پر اساس کچیری د دغه اړیکې درلودلو سره کاربون سره کچیری د هایدروکسیل په هغه کښې چې اوسې وجود ولري موږ او تاسو کولی سو چې دوی په دوه طریقو سره چې شکړو د دوی نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولی سو په معمولي طریقه سره د الکولو نوم ایښودنه ووایو او بل د ایوپک په طریقه سره کولی سو چې د الکولو نوم ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګران سکوونکو تاسو وینئ په دې مثال کې موږ او تاسو کولی سو چې یوازې لومړی د هغه الکایل نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کوو لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ. موږ او تاسو وینو چې سی ایچ ډی یو د هایدروکسیل ګروپ لري. په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فورمول کې وضع سوې ده. دا مثال نه موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول یا هم ویلی سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول یا هم په همدې ترتیب سره بیوتایل الکول داسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو که چیرې د ایپاک په طریقه سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودنو ته ځیر سو دوی بیا د ایپاک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه وروستي توري چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده هغه په او ال ورستاری باندې تبدیلوو لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ. که چیرې موږ او تاسو وګورو د میتانول په مرکب کښې موږ او تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه وروستی د دې کلمې یا د دې نوم هغه وروستی توری چې یا حرف چې د ای دغه ای په او ال تبدیلوو چې بالاخره موږ او تاسو وایو میتانول. څنګه؟ میتانول ویل کېږي. او په همدې ترتیب سره دا د ایوپک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو ورکولی سو. یو هم موږ او تاسو کولی سو که چیرې د کاربینول د ګروپ په اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونه د هایدروکسیل ګروپ سره نښتي اوسي بیا په درې ډلو باندې یو عبارت د لومړني الکولونو څخه چې د په لومړني الکول کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره چش سوې ده وز شوې ده. او دویمي الکول کې یا سکنډري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړني ته پرایمري الکول دویمي ته سکنډري او درېیمي ته ټرایټري الکول وایو چې په دویمي الکول کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربون سره په اړیکه کې سوې ده. او په درېیمي الکول کې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د درېیم کاربون سره چش سوې ده په اړیکه کې سوې ده. او په همدې ترتیب درې راډیکلونه لري چې موږ او تاسو کولی سو چې آر دلته بېلابېل عضوي پاتیشونه ښودنه راته کوي یعنې مختلف قیمتونه کولی سي چې چش کړې واخلي لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې موږ او تاسو یو مثال لرو چې په لومړي مثال کښې موږ او تاسو خپله ایتانول لرو چې دلته دا خپله لومړنی الکول ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول ده، او دغسې په ترتیب کښې که چیرې یو معاوضه درلودونکی وي، معاوضه ولري، بیا ایزو پروپایل الکول ده، او دغسې په ترتیب سره، یعنی دا په هغه صورت کښې که چیرې دوی شاخ لرونکي یا معاوضه درلودونکي وي. او دا پاک په طریقې سره که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه معاوضه یا شاخ لرونکي مرکب نوم ایښودنه، بیا په پاک په طریقه سره داسې کوو چې دوی ته مثال اوټ زنځیر ترتیب کېږي، بیا شماره ګزاري کېږي، بیا په همدې ترتیب لومړی د هغه کاربون شماره ذکر کېږي په کوم کاربون باندې چې معاوضه نصب شوي یا شاخ لرونکي واوسي، او بیا په همدې ترتیب سره د ټول مرکب نوم، او په نتیجه کښې د الکولو د ایپک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ایل کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو وینئ پر دلته موږ او تاسو د دې مرکب نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره کوو چې دوهم کاربون باندې پروپانول. او راځو ګران زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې پروپایل الکول سره، او که چیرې بیا د ایپک په طریقه سره، بیا موږ او تاسو وایو شماره ګزاري په همدې ترتیب سره د دې خوا څخه ترتیب کړو، بیا وایي چې په همدې ترتیب سره دوهم کاربون باندې پروپانول، او په همداسې دا هم پروپانول الکول ده، یا ډای میتایل الکول هم ورته ویلی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکولونو فزیکي خواص لولو. په دې برخه کښې الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي، چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کښې د کاربون او اکسیجن ترمنځ کیدای شي چې قطبي اړیکه وجود ولري، چې دغه قطبي اړیکه خپله د همدې مرکباتو خواص ټاکي. او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمېر یې یو شان قیمتونه ولري، د هغوی د ایشېدو ټکی یا هم د ایشېدو درجه یې لوړ وي، ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هغه هایدروجني اړیکه کوم چې شتون لري، دغه اړیکه خپله د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل ګرځي. نو کله چې دلته تراکم لامل شي، نو معلومداره چې د هغوی د ایشېدو ټکی یا د ایشېدو درجه ورڅخه څه کېږي؟ لوړېږي. نو د نه شاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هغوی د نه شاخ لرونکي، یعنی الکولونه چې شاخ و نه لري، د هغوی د ایشېدو ټکي شاخ لرونکو الکولونو د ایشېدو د ټکي په پرتله کیدای سي چې لوړ واوسي، او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر او د هغوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کیدای سي د هغوی د ایشېدو ټکي هم ورسره څه شي زیات سي. نو په همدې خاطر د هغوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشېدو ټکي هم ورسره څه شي کیږي؟ ورسره زیاتیږي یا هم لوړیږي. چې همدې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کښې ایشېدو راځي، مختلف فزیکي خواص لري، او په همدې ترتیب سره په اوبو کښې په هر نسبت سره کیدای سي چې څه شي اوسي؟ منحل اوسي. د بېلګې په توګه که چیرې میتانول ته وګورو، میتانول خپله په 15 درجه د تودوخې کښې دوی په ایشېدو راځي، او په هر نسبت سره کیدلی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي؟ حل سي یا منحل سي. په همدې ترتیب ایتانول که چیرې یاد کړو، ایتانول چې د 8.5% په هر نسبت کولی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي؟ منحل اوسي، او 8.5 د حرارت کښې په ایشېدو راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو، پېژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي. دا چې خپله الکولونه دوه خاصیته یا هم امپوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي، چې هم تیزابي خاصیت د خپله ځانه ښیي او هم الکلي خاصیت له ځانه څخه ښیي، نو دوی چې دي د ټوټه کېدو ثابت یې ډېر زیات کوچنی ده. نو په همدې اساس که چیرې موږ او تاسو وګورو، که چیرې موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کښې وګورو، که دا یو محلول د یوه اندازه د اوبو په موجودیت کښې که چیرې وګورو، دوی په خپلو آینونو باندې کیدای شي چې د دوی هغه ټوټه کېدل څه شي اوسي؟ کم اوسي. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی دوه خاصیت، یعنی امپوتریک خاصیت لري، چې هم تیزابي او هم الکلي خاصیت د خپله ځانه څه شي کوي؟ له خپله ځانه څخه شي. نو دوی کیدای شي چې خپله الکولونه د الکلي سره تعامل وکړي، د فلزاتو سره تعامل وکړي، په دې ترتیب د نورو د اترونو د استرونو مختلف مرکبات سره کولی شي چې شوکري کیمیاوي تعامل تر سره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت تر سره کړي. نو په دې اساس لومړی راځو د استر د جوړولو تعامل وینو چې په دې ځای کې الکول او تیزابونه تعامل د خپل د استرفیکشن په نوم سره هم یادیږي چې دا تعامل کېدای شي چې د تیزابو پښتون کړي د تیزابو پښتون کې د یو کتلیس په توګه دلته چې شو کړي او تعامل تر سره کړي چې د هغوی په پایله کې کېدای شي چې په نتیجه کې استر او خپل اوبه چش کیږي ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو ویني د عمومي فورمول د الکول راځي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د استرو د مالیکولي فورمول د په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کې خپل استر لاسته راځي او اساس یو اندازه اوبه هم ورڅخه چش کیږي ترې لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې معادل کې شي ویني. او په همدې ترتیب سره کچيري خپل استایل کلورایدونه هم په نظر کې ونیسو دي چې د اوبو سره تعامل کوي د هغوی سره کولی شي چې هم محصول چې شي اوسي استرونه په لاس راکړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو ولوس. اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو. دا چې د خپل الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپل یو اقتصادي لار موږ او تاسو هم په نظر کې نیسو چې خپل هغه د الکینو هایدریجنیشن د او خپل د کندونو د تخمر څخه موږ او تاسو کولای شو چې شي لاسته راوړو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په ځای کې ویني نو د الکول د لاسته راوړلو په مخه موږ او تاسو کولای شو چې د تخمر لارې هم کوم چې لومړنی ماده یې خپل نشایسته ده د امالیز انزایم په واسطه سره د اوربوشو په اوبو کې کېدای شي داشتون ولري هم وکړول سي چې دغه خپل دغه انزایم یو نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي چې د لبلبو یا د غنیو د کندونو په تخمر کې هم کېدای شي د سکروز او مالتوز درلودونکو اوسي. او په همدې اساس خپل د الکولو لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولای چې موږ او تاسو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ کاربن مونو اکساید همدې ته د هایدروجن سره کچیرې تعامل وکړو موږ او تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول چې میتانول الکول ورڅخه چش کیږي لاسته راځي. چې په دې ځای کې موږ او تاسو کچیرې وګورو خپل 0.5 اته ساده چې وګورو ایتانول د ایزوپروپایل د الکول د خپل ټول موږ او تاسو کولای شو چې د پټرولیم څخه لاسته راوړو او دغه په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروباتو کې د دې څخه چې وکړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپل میتانول چې په 1960 میلادي کال کې د وچ لرګي هم په لاس راوړل شوی ده چې اوس هم په امریکا کې 10 میلیونه پوند میتانول چې د خپل د کاربن مونو اکساید هایدروجن د تعامل څخه هم کیږي یعنی د کاربن مونو اکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم د ګرنارد د شودونکي یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ تاسو کولای شو چې د ګرنارد د شودونکي او د الدهایدونو د تعامل په پایله کې هم چې لاسته راوړو الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. رازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو نن ورځ الکولونه او پیژندل دلته د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره به نور کتابچی اوسي تر څو تاسو د سوالونو ځان سره نوٹ او ځواب کړئ. چې څلور ځوابه سوالونه دي درې سوال دي تاسو کولای شئ چې دوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نن نه یوازې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکو لوست په شی چاره ولري. Thank you.
شیر